په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی په لومبۍ نمایي کې مستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي چې په کې په خیبر پښتونخوا کې شوی بلدیاتی ټاکنو د نتایجو او د ترڅنګ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پرلت او په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د احتجاج ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه به واوري. او په دویمه غړۍ کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه قانوني لارې چې قربنۍ انیسا چې قربۍ بوریوال کاکړ دی او د رڼا په لور چې قربنۍ انیسا اجمل د به هم واوري. خو تر هر څه وړاندې زو مجید بابر ته چې خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی د فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې ځندول شوی بلدیاتی ټاکنې بیا تر سره شوې. مشال ریډیو ته د دغو ځینو سیمو غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې ترلاسه شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د نور بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي. سپینه ماڼۍ وایي د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له د یوکرین د شخړې په اړه باندې د ټلیفوني خبرې کړې. د فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې ځنډول شوې بلدیاتی ټاکنې بیا تر سره شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د ځینو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه په دغو ټاکنو کې د ډېر اسمل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنډاپور بریا ترلاسه کړې. دا راز د لکی مروت تحصیل د چیرمین په څوکۍ آزاد امیدوار شفقت الله خان، د تحصیل نورنګ د چیرمین په څوکۍ د جماعت اسلامي امیدوار حاجی عزیزالله خان، د بنو دلی د تحصیل بکخیلو د چیرمین په څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فید علی ملک مامور وزیر، د بنو د ډومیل تحصیل د چیرمین په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف اسرار خان کامیاب شوی. داراز په کرک ضلع کې د درې واړو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. د غیر رسمي غیر حتمي نتیجو له مخه د کرک تحصیل د چیرمین په څوکۍ عظمت علي خټک، د تختی نصرتی د تحصیل د چیرمین په څوکۍ سجاد احمد، او د تحصیل بانډا داود شاه، د تحصیل د چیرمین په څوکۍ عنایت الله خټک کامیاب شوی. د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه د خیبر ضلع د لنډې کوتل او جمرو تحصیل د چیرمین په څوکۍ د تحریک اصلاح پاکستان شاه خالد شینواره او سید نواب اپریده، او د باڑی تحصیل د چیرمین په څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فید علی مفتی محمد کفیل بریات الله سکړه. د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال دسمبر په 15 تر سره شوی و. خو په دې 14 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیات انتخابات ځنډول شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي او هغوی دې خوشي کړي. پښتین د فروری په 14مه د سند له مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل:
څوارلسو میاشتو نه علي وزیر په کراچۍ کې بند دی، په داسې فایرونو کې چې هغه دروغجن دي. عدالت کې په تاریخ د پاسه بل تاریخ ورکوي. موږ د سند حکومت نه غوښتنه کوو چې د دوی آئینی دا طاقت شته دی قانوني چې هغه دا اف آی آر پر شا واخلي.
پښتین زیاته کړه چې د علي وزیر تر خوشي کېدو به پرلت دوام لري. د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال د لکی بلوګورو یو تن د مذهب سپکاوي په تور د سنگسار کولو وروسته وجلی دی. راپورونه وایي چې د میاچونو سیمې په جماعت کې یو تن د کلي خلکو ته وویل چې د فروری په 12مه یو سړی د قرآن په سوځولو لیدلی دی. له دې وروسته پولیس د پیښې ځای ته ورسېد، خو قهرجنو کسانو ترې تورن تن راونیو. پر هغو پولیسو یې حمله وکړه چې د تورن تن د ژغورلو هڅه یې کوله. ویل کېږي چې د بلوګرو شمېره په سلګونو کې وه. پولیس ویلي چې له جماعت سره نږدې په اوسېدونکو کې یې په لسګونو کسان نیولي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی پر سیاسي او اقتصادي مسلو د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. د طالبانو د حکومت ویان د بلا مجاهد د فروری په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ دا پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماټانو سره ملاقات کوي. وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیس سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پرتې عمل کې پر ډیپلوماسۍ او د ماسکو لخوا د جارحیت افراط مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی، وعده یې وکړه چې که روس د اوکراین خلاف نور جارحیت وښود نو ژر به یې ځواب ورکړي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د ریپورټونو سره سره 219 پروګرامونه قانوني لارې او رڼا په لور به هم واوري. زو اول د ریپورټونو طرف ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې ځنډول شوې بلدیاتي ټاکنې بیا تر سره شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شو د زنو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو لمخه په دغه ټاکنو کې د ډیر اسماعیل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنڈاپور بریا ترلاسه کړي. دا راز د لکی مروت تحصیل د چیرمن په چوکۍ آزاد امیدوار شفقت الله خان، د تحصیل نورنګ د چیرمن په چوکۍ د جماعت اسلامي ګوند امیدوار حاجی عزیز الله خان، د بنو ضلع د تحصیل بکاخیلو د چیرمن په چوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ملک مامور وزیر، د بنو د ډومیل تحصیل د چیرمن په چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف اسرار خان ګټلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورٹ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې 14 ضلعو کښې تېر کال په 19 دسمبر د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحلې کښې د ناسم امنیتي حالاتو او د امیدوارانو د مرګ په وجه ځنډول شوي انتخابات تېره ورځ په 14 فبروري په پرامن طریقې سره سرته رسېدلي دي. په ډېره اسماعیل خان ضلع کښې د سیټي میئر په نشست باندې د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار عمر امین د 3,53,350 ووټونو حاصلولو سره دا نشست په خپل نوم کړی دی، او په دغې نشست د جمعیت علما اسلام ګوند امیدوار محمد کفیل احمد د 3,93,190 ووټونو حاصلولو سره په دویم نمبر دی. په لکی مروت ضلع کښې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د تحصیل لکی مروت چیرمین په نشست باندې آزاد امیدوار شفقت الله خان د 9,44 ووټونو سره دا نشست ګټلی دی، او د لکی مروت تحصیل نورنګ په نشست د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جماعت اسلامي ګوند امیدوار حاجی عزیز الله خان د 4,44 ووټونو حاصلولو سره ګټلی دی، او په دغې نشست د جمعیت علما اسلام ګوند امیدوار حزب الله د 1,03 ووټونو حاصلولو سره په دویم نمبر دی. د بنو ضلع تحصیل میئر بکاخیل په نشست باندې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت علما اسلام ګوند امیدوار ملک مامور وزیر د 9,383 ووټونو حاصلولو سره په اول نمبر دی، او د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ولی الله د 6,026 ووټونو حاصلولو سره په دغه نشست په دوام نمبر دی. د بنو تحصیل ډومیل میئر نشست غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اسرار خان د 10,055 ووټونه حاصل کولو سره ګټلی دی. په دغې نشست د جمعیت علما اسلام ګوند امیدوار مشرف خان د 2,276 ووټونو سره په دویم نمبر روغلی دی. 14 ضلعو کښې ځنډول شوي انتخابات مکمل کېدو سره د بلدیاتي انتخابات اولنۍ مرحله مکمله شوې ده، او د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د خیبر پښتونخوا سپوتې ضلعو کښې و بلدیاتي انتخابات د راون کول په 13 مارچ په ورځ و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو اشتیاق مسید رپورټ مو اوریدو. دغه شان د غیر رسمي او غیر سرکاري نتیجو لمخه په کرک ضلع کې د 3 تحصیلونو د چیرمنې چوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي. د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو لمخې د خیبر ضلع د لنډی کوتل او جمرود تحصیل د چیرمنې چوکۍ د تحریک اصلاح پاکستان او جمعیت علما اسلام فی ګوند کاندیدانو ګټلې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري پختون ژغورنې غورزنګ پرون په کراچۍ کې پرلت پیل کړ. دوی وایي چې دا ناسته یې د خپل یو مخکښ علي وزیر او د نورو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو لپاره پیل کړې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي چې تر څو د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نوي خوشي شوی پرلت به یې دوام ولري. د سین حکومت د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه پرون مشال ریډیو ته فقط دومره وویل چې ګوند یې په پوره امن احتجاج او مسلې د خبرو اترو د لارې په هوارولو باور لري او حکومت به یې د مظاهرینو سره خبرې کوي. علي وزیر د 2006 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د کراچۍ په سهرابګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد ویناوې کړې وې، خو علي وزیر دا تورونه ردوي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د فروری په 14 په کراچۍ کې د سنې اسمبلۍ مخې ته خپل احتجاجي پرلت پیل کړو. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې پرلت لپاره په ځانګړې توګه کراچۍ ته راغلي. د فروری په 14 د سنې اسمبلۍ مخې ته د پرلت پیل کېدو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د سین د حکومت نه درخواست دی، گزارش دی چې مهرباني دې وکړي دوی د علي وزیر په حق لا چې کوم فایار دی هغه د واپس واخلي. علي وزیر یعنی د قومي اسمبلی غړی هم دی، هغه اسمبلی چې پیپلز پارټي چې کوم دلته واکدار ګوند دی هغه د هغې د بالادستي دپاره کار کوي. نو موږ به د دې غوښتنې دپاره دلته پرلت وهو چې هغه راخلاص شي، ورسره د پی ټی ایم چې کوم نور بندیان دي، حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم، د دغې دپاره به هم په دغې پرلت کې هم خبره کوو. که دلته نو منل شوله بیا به هم موږ یو ځای بیا کینو. تر دې ځای پر راورسېدلو تاسو د ځوانانو د پښتنو ځوانانو سپینګیرو اعظم ولیدو، اسلام ولیدله.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون چې د فروری په 14 ماسپخین 2:30 بجې د سوراب ګوټ سیمې څخه پیل شوی و، د شپې ناوخته د سنې سملۍ مخې ته ورسېدو. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او پلویان سنې سملۍ مخې ته نه پرېښودل او لومړی دا لاریون د کراچۍ مرکزی زندان سره نږدې او بیا د اکبر روډ سیمې او بیا د سنې سملۍ سره نږدې په چورنګۍ د ودرولو هڅې وکړې. خو بیا د سن حکومت د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه او د پولیسو افسرانو په وینا د پی ټی ایم لاریون ته د سنې سملۍ مخې ته د پرلت اجازه ورکړې شوه. د سن د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د فروری په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې د سنې اسمبلۍ شاوخوا سیمه کې د پرلت اجازه نشته، خو پاکستان پیپل ګوند په پر امن احتجاج او خبرو اترو د مسلو په هوارولو باور لري او حکومت په د دوی په مسلو د دوی سره خبرې اترې کوي. بلخوا د پی ټی ایم کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې د سنې اسمبلۍ مخې ته د احتجاجي پرلت د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره دی. سن حکومت د وزیرانو سره وړاندې هم خبرې اترې شوي. هغه غوښتل چې موږ د سنې سملۍ مخې ته د احتجاجي پرلت وزنډوو.
د ډېرو رکاوټو باوجود اوس دا دی راورسېدو. په زراو انسانان را سره دي او موږ حکومت پرون موږ سره د مذاکراتو خبره کړې وه، هغه نه سوه فاینل. نن یې موږ ته دا وویل چې تی اسمبلۍ مخ ته درځئ، بیا به پر دې خبره کوو. د دې بعد دوی موږ له مذاکرات ټیم رالېږي نه رالېږي، دا اوس د دوی دي. بال د دوی په کورټ کې دی. موږ چې کوم ځای ښوولی وو موږ هغه ځای ته راورسېدو. د اوس ته به قاعده موږ درنه شتار.
پی ٹی ایم په کراچۍ کې د سنې سملۍ مخې ته د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړو چې د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی علي وزیر له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او بیا د یاد غورځنګ نور غړي حنیف پښتین، اویس عبدال او یو شمیر نور غړي هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیوان دي. د سنې سملۍ مخې ته په پرلت کې د ګډون لپاره د خیبر پختونخوا، جنوبي وزیرستان، پېښور، د بلوچستان، کوټې، چمن، ژوب او نور سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم کراچۍ ته راغلي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې، خو علي وزیر د کال 2013 په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د فروری په 14 کراچۍ کې د پرلت اعلان کړی و او له دې وړاندې پی ټی ایم د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د هیواد په نورو ښارونو کې هم احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه سدي او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ویډیو اوري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف شاوخوا 14 کال وروسته پرون د پاکستان مسلم لیگ قاف له مشرانو سره ملاقات کړی دی. د دوانو ګوندونو لخوا څه نه دی ویل شوی چې په ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې ملکی سیاسي صورتحال او د عمران خان په مشرۍ د موجوده حکومت د لری کولو لپاره د مسلم لیگ نون لخوا د مسلم لیگ قاف له مشرانو مرسته وغوښته شوه. دا ملاقات پر داسې وخت کې شوی چې حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک دراوړلو او اسلام آباد ته د لانګ مارچ خبرې کوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ.
قامی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف ته پاکستان مسلم لیگ قاف مشرانو چودھری پرویز الہی او چودھری شجاعت حسین سره د دوی په کور لاهور کې لیدا کاته کړی دی. د ګوند سرچینو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد باندې خبره درې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه هوای د دوانو ګوندونو مشران خوشا سور لس کال پس ملو شوې دي. پاکستان مسلم لیگ قاف چې څومره وړاندې د عمران خان ورسره سخت سیاسي مخالفت وو، ورسره په پنجاب او مرکز کې حکومت کې شریک دي. دا چې د دې ملاقات د پاکستان موجوده سیاسي حالاتو کې څه اهمیت دی، نو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک دا ډېر اهمیت وړ ملاقات ګڼي.
د پنجاب په سیاست کې د دې ملاقات سره یو نوې تبدیلی به راشي او تر کومه پورې چې د وزیر اعظم خلاف د اعتماد خبره ده، نو پاکستانی سیاست چې دی د بدقسمتۍ نه تاریخ ته پاتې شوی دی. په بد وخت کې کلم نو حکومت سره اتحادیان نه دی ولړ، نو ماتم داسې ښکاري چې دا ټول اتحادان لګیر یو په یو که مسلم لیگ کاف دی او که ایم کیو ایم دی او که د بلوچستان عوامي پارټي دی، هغوی لګیر خپلې لارې چې دی د جدا کولو کوشش کوي. نو زما په خیال باندې حکومت چې دی دا ډېر په کمزوري پوزیشن کې دی او شاید چې دا پوزیشن د عدم اعتماد تحریک چې دی دا کامیاب شي.
ولې خبریال محمود جان بابر نظر په دې حق له جدا دی. دی وایي چې کله په 1999 کې جنرل پرویز مشرف نواز شریف له حکومت تلریکلو او چودھری شجاعت حسین دی د مشرف سره ملګرتیا وکړه، نو دغه سختو اختلافات ورستو داسې نخکاری چې ګنې دوړنه با یو بل له سیاسي ګټه په داسې وخت کې ورکړي چې پاکستان مسلم لیگ قاف د عمران خان په مرکز او پنجاب کې هم په حکومت کې ملګری دی.
څرلس کال بعد دی چرته یو بل توجه شو د دوړو اړخونه ګلی مانی وي. نو زما په خیال باندې د دې رابطه چې کومه ده، د دې بالکل سیمبالیک حیثیت ته او یو خبره کېدی شي چې څنګه شهباز شریف په حق باندې دا خبره په پاکستان کې کیږي چې هغه د اسټابلیشمنت سره نږدې دی او د چودھری شجاعت حسین صاحب دی خو چې دا کم جماعت ټوټل دی، د دوی تر اوسه پورې د سیاست محور او د دوی تر کې کار دا ویل کیږي چې د اسټابلیشمنت په خوخه باندې ګرځي. نو زما په خیال باندې که دا یو خبره دی چې خپل یو بل تر نږدې کیږي، نو د دوی زړه خپګانونه ډېر زیات دي او خپګانونو کې د دوی نږدې راتل او یو بل ته سیاسي فائده ورکول د هغې سدسه امکان ځکه نه ګورم چې دی وخت کې عمران خان د پی ایم ایل کیو ته کم اهمیت ورکړی. نو که دوی سره یو زی هم نظام خیال نه راځي چې دی بور سر سداسې ډیر غټه واده او چې مستقبل کې بل دی بیا سوال کی.
بل خو ته د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان او په خوانی سېنټر زاهد خان د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې د مشرانو دا ملاقات ضروری ګڼي او وایي چې حکومتي پالیسونه د پاکستان وګړي سخت ناخوشاله او تنگ دي. نو ټول مخالف ګوندونو راځي کېدل د وخت ضرورت دی. د حکومت خلاف سیاسي ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پیپلز ګوند په شمول ټول مخالف ګوندونه په تحریک اتم اعتماد یو آواز دي او د وزیر اعظم څوکۍ لپاره بل نوم باندې غور او فکر هم روان دي. د جمعیت علما اسلام فی خیبر پختونخوا ویان مولانا جلیل جان وایي چې حکومتي اتحادیانو په شمول آزاد امیدواران هم د پی ډی ایم سره د وزیر اعظم پر ضد تحریک اتم اعتماد کې ولاړ دي.
چودی شجاعت حسین سرا ایم کیو ایم سرا اور نورو آزاد ڈلو سرا ہم خبر تڑے شوی دی اور دے پی ٹی آئی کے دن ہم سو ایم این ایس دس رشتہ چی اغیو دا اپوزیشن جماعتوں تا یقین دہانی ور کرے دا چی اغیو فادم اعتماد کے دا حکومت مل گرتیا بن کی نو کدا سملی آزاد اپات شوا اور تیرے تجربے دوراو نہ شوی نو انشاءاللہ عدم اعتماد با کامیابی
پنجاب کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین ڈل نپس پاکستان تحریک انصاف ہم خیال گروپ ہم نن لاہور کی خپل غنڈ را بل لدا دیادے ڈل مشر غظنفر عباس چھینا مطبوعات تاویلی چی پروان سیاسی حالاتو اور مخالف گندن لخوا وزیر اعظم پرزد دا عدم اعتماد تحریک باندھے غنڈ کوی اور راتلن کی پارا با کرن لا رحم ٹاکی بولے دا مخالف گندن پاڑا دا تحریک عدم اعتماد پا خبرا مدماکمن گند پا مرکز او بیا خیبر پختونخوا کے دا اطلاعاتو وزیرانو فواد چودھری اور بیرسٹر محمد علی سیف سرا دا بیا بیا تماس نیول حاصل وکڑے خود بھی خبر و نکڑے خود مرکزی حکومت ویان فواد چودھری دا شہباز شریف اور چودھری برادران سرا تیت ملاقات پڑا منڈی بہاؤدین کے مطبوعات تاویل چی چودھری پرویز الہی با شہباز شریف خالی چی اس کبھی دینا سیوا با ہس ہم نکی گی دوی پا مخالف گندونو ٹکو نوکڑل اور اوی ول چی در دی دما دوی دا وزیر اعظم پرزد دا عدم اعتماد تحریک نیٹا ہم اعلان نکڑے شوا اور دوی ہس نشی کولے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اوری د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په یو یونټ کې د 3 روپو اضافه کړې ده چې د مارچ لمیاشتې به عملي کیږي په دې اړه د سوات اوسیدونکو وایي چې له وړاندې نه د بجلی نرخ زیات شوی او اوس له دې اضافه سره به د خلکو مالی مشکلات نور هم زیات شي بلخوا حکومت وایي چې ګرانی د ټولې نړۍ مسله ده او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانی زر قابو عمومي تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو چې د یو کاریګر په غږ پیلېږي
د منګوري خار په بازار کې د خیرات کاریګر عبدالله چې د 13 کالو راستي د وسپنې نه پرزي جوړوي وایي چې درې کاریګر وسره په روزګار دي د 13 کالو راستي د کاریګرو ترخه ځکه نه د سیوا کړي چې خرچه زیاتیږي او دوی امتن کم دي دی وایي چې د بجلی نرخ لوړ کېدو سره به مشکلات نور هم زیات شي
مخکې وره به بل 3,000 راتلو اوس 15,000 2,500 6,000 نو دلته کې د لګانوم خرچه ده او د دکان نه باندې خرچه سی وشي ده نو دا مشکلات دي او اوس بجلی نور ګران شو بیا موږ ته نور مشکلات راځي نو خدا ټول کار خیرات کار کوو چې دا گاڑو ماڑو کار کاؤ ڈرنگ شاپ نہ ہو جی کلچ پلیٹ کہ سیدھا ایکسرے میں ایکسرے بھی
پنځه دیرش کلن صدیق چې د بلډینګ کار کوي وایي چې حکومت د بجلی سره د ضرورت نورو شیانو نرخونه هم پورته کړي او کله چې د بجلی نرخ زیات شي نو نیغ په نیغه د دوی پر روزګار اثر کوي
که د بجلی بل چې به زموږ 300 روپۍ راتلو هغه 3,000 نه برابر راځي نو 4,000 پور راشي 300 به زیبانې 4,000 راځي نو چې موږ د کور وو خرچو کو که د کرایه ورکو او که د بجلی بل ورکو ډیر زیات مشکلات لګ نه دي یو غو چې سړی په د کور خرچه ته وباسي جو ارده د بچی کړی نو هغه د ولګی نه لکه یا به وزنی یا به دلته کې بل ادا کړي بل ته دوه معاف کین نه پرې دی رته نه سرکار ادا خو بخا مخاور کې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د بجلی ورکونکو ادارې مشران بیا بیا وای چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس او بیا وروسته د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې حکومت د بجلی ګیس او نورو شیانو نرخونه پورته کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
مشال ریڈیو اور دا فروری 14 نیٹا پنڑی کی ویلنٹائنز ڈے یعنی د مینې ورځ لمانځل کیږي پر دغه ورځ خلک یو بلتا ګلونا او نور ډالۍ ورکوي او یو بلتا د مینې پیغامونه لیږي په پاکستان کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیول شوې دي او په سړکونو او بازارونو کې سره ګلونه هم خرڅیږي د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي یوه ډله وایي دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دی نو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي دا چې د پښتنو په سیمو کې خلک دې ورځې ته څنګه ګوري او د دې ورځ د لمانځلو تر شا څه تاریخ دی په اړه یې له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو
ولنټاین ډے چې ورته د مینی ورځ هم وایي د مینی د اظهار په توګه لمانځل شي. خلک یو بل ته تحفی او ګلونه ورکوي. د پاکستان زیاترو ښارونو کې هم په 14 فبروري په بازارونو کې پر دغه ورځ سره ګلونه او تحفې خرڅېږي. د 400 ضلع نه د پی ایچ ډی یو واسطه کوونکی حاجی ربی بی وایي په کار ده چې په ټولنه کې د مینې پیغام خور شي.
په معاشه کې یو عام ترګمانی کې تاسو وګورئ نو د مینې دا جذبه چې دا ډېر لږه ده یا محدود ده. د دې پرمختګ لپاره داسې ځوان کې چې بل تاسو وګورئ نو د دې قسم احساساتو باندې بندیز چې کم دي نو هغه معاشرتی طور هم دی خو ریاستی طور هم په دې باندې بندیز دي. که تاسو وګورئ نو په تېرو کلونو کې هم په ویلنټاین ډے باندې به باقاعده سپریم کورټ نه آرډرز راشي چې دا باندې سلیبریټ کیږي.
د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي چې دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، خو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي. او بل خوا ځینې خلک د دې ورځې نه خبر هم نه دي. د ژوب یو واسطه کوونکی خالده وطن پال وایي دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل شي او تاریخ یې د روم سره تړل شوی دی چې په درېمه پیړۍ کې د هغه وخت روم بادشاه کلاډیس دویم په ودونو په دې وجه بندیز لګولی و چې ناواده کړي هلکان ښه سپایان جوړېدی شي او له دوی سره به د کور او بچو فکر نه وي نو جنګونه به ښه کوي. په هغه وخت کې یو عیسوي مذهبي مشر سینټ ولنټاین به په پټه د هلکانو جنکو ودونه کول او چې کله پرې بادشاه خبر شو نو هغه لی د مرګ سزا ورکړه. له دغې وروسته د 14 فبروري ورځ د ولنټاین په نوم یادېږي. د بنونا د بشري حقونو یو فعال لطیف وزیر وای مینا یو خوږ احساس ته خوشی کله په ټولنه کې امن نه وي نو هر بل احساس بے معنی شي.
بالکل د دې احساس نه هوته شوی او چې دې دغه وی ښه ژوند وی مطلب انسان ته هر څه ورته ښه لګي. زه ګورم په نړۍ کې چې څومره پر امن دغه دي ملکونه دي هیوادونه دي نو التقو مینا هم شته او د خلکو چې کوم ذهنونه دي فکرونه دي هغه هم ډېر سوله ییز دي. لکه نه په هلته جګړې شته نه هلته مړول شته. لکه دا خو د زمونږ مذهب اسلام کې هم دغه اجازت شته چې لکه فرض کړئ یو هلک او جینۍ به هغه له مور پلار چاقې ته مرضي ورکړي.
په پاکستان کې په 2018 کال کې د ولنټاین ډے یا د مینې د ورځ په اړه په لاهور کې د جماعت اهل سنت پاکستان مرکزي مشر د 500 مفتیانو لخوا اعلامیه جاری کړې وه چې پکې ولنټاین ورځ غیر اخلاقی او غیر مذهبی تہوار ګرځولې وو. بل خوا ځینې مذهبي ګوندونه هم د 1300 کلونو راهیسې د غورز د حیا ډې په نوم المانسي. د پېښور د اسلامي جمعیت طلبه مشر اسفندیار عزت یې په اړوایي
مسلم معاشره کې په پښتني معاشره کې اوسېږو او زموږ کوم روایت دي زموږ کوم تهذیب دي زموږ کوم کلچر دي هغه کې دي چې موږ سره نشته ری. بالکل موږ له زموږ تهذیب د دې سپېس نه راځي نو په حیثیت مسلمان او پاکستانی موږ د ولنټاین ډے مکمل خلاف یو او د دې په مقابله کې کوم د اسلامي د طلبه په 14 فروری باندې ان شاء الله حیا ډے مراوي.
د پېښور پوهنتون په 14 فبروري عمومي رخصت اعلان کړي. که څه هم دوی دغه رخصت وجه نه دا بیان کړي. لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي ته پښتنو په ټولنه کې د داسې کوم روایت ذکر نشته خو په خوابه پر ګودرونو او میلو کې د دوو مینو دیدن کېدو.
ولنټاین ډے خبره چې کله کېږي نو خلک خو دی اورځي خبره کوي او زما خیال دی چې زمونږ په پښتونخوا وطن کې با ګودر کالو سر موجود او دغه ګودر ته چې دی نو اکثر مشران باندې ځواني چې لکه پیغلی بتلې په دغه ګودرونو کې با دوستای هم جوړې دي. لکه دا ټپچ نه چې دا ګول پلاس درته ولاړې ګول واخلې یا رخصت راګړم نه زه شروع ټپیم شته خو د خوځ هم شته د خزم وای چې جانان پزین کرا ته کوک شه د پونو سکه لګوم خو لور کوم.
په خیبر پښتونخوا کې که څه هم د دې ورځې د لمانځلو مخالفت کیږي خو بل خوا ځینې خلک وای باید په ټولنه کې د مینې پیغام خور کړي شي. د دوی په خبره د پښتنو ټولنې ته د مینې د پیغام خورولو زیات ضرورت دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. مجید بابر پر تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د فروری په دیارلسمه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې ځنډول شوې بلدیاتي ټاکنې بیا ترسره شوې دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د ځینو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه په دغو ټاکنو کې د ډېر اسماعیل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنډاپور بریا ترلاسه کړې. دا راز د لکی مروت، تحصیل نورنګ، دومیل او بانډا داود شاه د کرک د درو تحصیلونو او د خیبر ضلع د درو تحصیلونو نتیجې هم مشال ریډیو ته ترلاسه شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې د حکومت غوښتنه کړې چې د غورځنګ مخکښ خلی ودید په ګډون دي د نورو بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي او هغوی دې خوشي کړي. پښتین د فروری په دیارلسمه د سند صوبې مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر تر خوشي کېدو به یې پرلت دوام کړي. د پاکستان پولیسو د فروری په دیارلسمه ویلي چې د پنجاب په خانیوال د لکی بلوګرو یو تن د مذهب سپکاوي په تور د سنګسار کولو وروسته وژلی دی. راپورونه وایي چې د میاچونو سیمې په جومات کې یو تن د کلي خلکو ته وویل چې د فروری په دولسمه یو سړی د قرآن په سوځولو لیدلی دی. له دې وروسته پولیسو د پېښې ځای ته ورسېد خو په هردونو کسانو د تورن تن راونیو او سنګسار یې کړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی پر سیاسي او اقتصادي مسلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولې سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې عمل کې پر ډیپلوماسۍ او د ماسکو لخوا د جارحیت د مخنیوي لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوریدونکو وخت شوی دی د دې غړې د لومبي 19 پروګرام قانوني لارې چې کوربه بوریوال کا کړل دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال ریډیو د نوې خبرونه قانوني لارې لومړی برخه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي. خو د پیل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1950 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینیټ پخوانی غړی او د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوی و. نو هغه موجود و او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د ازادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې. نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای تر رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټول انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکوله نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنټ کې جوړ کړو او د هغې نومو انډین انډیپینډنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم دی د برطانیه چې کوم هغه زوړ قانون او ګورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کې څه ترانیم وکړه، هغه ترانیم ضروري پدې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو، نو هغه هغه کې ترانیم وکړه. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ورسره د انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنڈ د پاکستان د ریاست اول نه کاله د یو د دې ملک چې کوم دي آئین ګرځېدل شوی و.
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چاري هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کوم وا د 1947 شروع شوله تقریبا 24th of October 1954 پورې اول یو اسمبلی اوچلېدله. بیا گورنر جنرل چې کوم باغې ټایم کې وو د پنجاب سره تعلق او غلام محمد هغه را پاسېدو او دا اولی اسمبلی ڈیزالو کړل. دا په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا د هغې نه پس د دا کوشش وکړو چې په خپله بس یو قانون جوړ کړي د ملک دپاره، د یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لاره وکړي دا کار، بجای دا چې ځان له یو بله آئینساز اسمبلی جوړه کړي. خو په هغې کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نشي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازی اختیار تا سره نشته، نو بیا دوی یو بله آئین ساز اداره جوړه کړه. دغه دومې آئین ساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوې وې. د د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای،
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي، یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانی وو، نو دې ډیر جمهوریت خوښم نه وو او دې نه غوښتل چې داسې آئین جوړ شي چې هغه جمهوری وي چې اولس ته اختیار ورکړی شي، ځکه چې دوی اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل. نو دوی په 1945 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا آئین اسمبلی ړنګ کړه او دوی اقتدار واغستو. د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وه، یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار یې په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئین جوړ کړو، دې ته د 1956 کال آئین وایي.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وایي چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و.
چې کومه اولی آئین ساز اداره وه چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزالو شوه، یو خو د هغې یو پخپله یو جمهوری بنیاد نه و. هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره، د دې مقصد دپاره چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي، دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو، هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو. مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره دا هغه مقصد و. او بله دا خبره وه چې په هغې ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و. نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې، دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم، نو جمهوری تقاضې نه وې پوره سوې.
نو دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې بلا مسلې وې، په هغې کې پوره مینیپولیشن شوی و. ولې چې د پنجاب چې کوم د ایلیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې، هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې، د الیکشن دوی مقصد دا چې موږ د الیکشن په ذریعہ باندې داسې خلق د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنگال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور، بلکې موږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنگالیانو مفاداتو باندې بروي، نو هغې دپاره دا ضروري ده چې موږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی و، چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی و چې مرکز یې لاهور و.
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنگال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وا، او د ویسټ پاکستان کې چې کوم د 54% وا، نو د دې په منځ کې دا جګړه وه چې یاره د اختیار چې کوم د قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کیږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادۍ په تناسب سره وي؟ که آبادۍ په تناسب سره وي نو بیا خو به بنگال ته زیات اختیار ورځي، او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه و، آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنگالیان بالکل کارنر کړ، د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې اردا سب وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنگالیانو د آبادۍ په تناسب سره نمائندگی زیاته ده، نو داسې نه چې د آئین دوی داسې جوړ کړي چې د بنگال ته د خپل آبادۍ په تناسب سره زیات اختیار ورکړي، نو دا به موږ داسې کولی شو چې موږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس په مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک او وفاقي ملک و، نو ځکه د ده په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروري و. د ده په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت له کبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و، ډېره کمه نمائندگی و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و، دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د بریټیش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی پرکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال، نو ډېر محدود نمائندگی وه ده د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ په 1956 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدې دې ته موږ صدارتي آئین ویایو. دا صدارتي آئینو په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی واستبلشمنت ورکول شوی وو، او د قومو دپاره په دې کې هېڅ یو شی نه و، د ولسونو دپاره هېڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی وو،
او دې آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا وه چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نه شو، ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسرشاهي چې وه دوی د پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړه چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا بدین کې، نو هغه به راتلل لاہور تا کار کر پسی. او دے دی پر اوکرل چھی مشرقی پاکستان جو بنگال دے آغا آبادی زیاد ہوا، نو دوی غختل چھی آغی آبادی دے پر دل تکی یو توازن پیدا کی، نو دا مغربی پاکستان یو زیاد کو.
خود پاکستان دا سینٹ بلغڑی او دا پارلمانی چارو پو سینیٹر تاج حیدر وائی پاکستان چی جوړ سوی وو، نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېر ستونزې وې. دی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو فاقی ملک وي او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو.
د مشرقی پاکستان
آبادی زیات وو او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وه. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیټر تاج هیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروري وه چې دوه یونټه جوړ کړل سي.
د دې لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړو او بیا به دوه سي او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلوو. نو ځکه د 1950 په آئین کې سینټ نشته، نو له دې کبله هغه وفاق پاته نه سو، ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلید.
د پاکستان لومړی اساسي قانون یا آئین د 1950 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل وو. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملي سو، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
اوریدونکو، قانوني لارې خپرونه مو واوریدله چې کوربه بوریوال کاکړ وو. وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم اونیز خبرونه درنا په لور. نن په خبرونه کې د افغانستان په خوست ولایت کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې شوې. د خبرونه کوربه انیسا اجمل ده، راځي چې ورته غوښ شو.
اوریدونکو، درنا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د افغانستان په خوست ولایت کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، د 2023 کال د اګست په 15 په افغانستان له طالبانو له واکمنۍ وروسته الته په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي وروسته د جنکو په مخ د سکولونو او پوهنتونونو دروازې اوتړل شوې، خو چارواکي وایي چې ډېر زر به دا بندیز لری کړي. په خوست کې مدني فعال خیبر وایي چې د خوست په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا مهال د ښځو د تعلیم په برخه کې محدودیتونه موجود دي، خو هغه زیاتوي چې طالب چارواکي د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي.
نه تنها په خوست ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې د جنکیو په درسونو باندې په اوس وختونو کې یو لړ محدودیتونه شته چې دوی عموما هغه جنۍ چې دوی د لیسا او متوسطه دوره کې زده کړې پر مخ وړي درسونو ته نه دي پرېښودل شوي، په دې چې نوی حکومت غواړي په یو نوي پروسیجر باندې کار وکوي، یو نوي پالیسي ایجاد کړي تر څو د هغې په چوکاټ کې دوی وکولی شي پوهنتونونو او مکتبو ته ولاړ شي. یوه خبره دلته چې د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خصوصي مکتبو او په خصوصي پوهنتونونو کې دغه محدودیت نشته، دغه محدودیت موجود نه دی. یوازې یو محدودیت ورته نشو ویلی، بلکې هغه د تصحیح یو پرنسپ ورته ویلی شو چې طالبانو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې هغه د پارټیشن مسله چې په سیمپونو کې باید یو پارټیشن موجود وي تر څو د هغې پارټیشن په اساس باندې انجینۍ د هلکانو څخه جدا درسونه ووایي، هماغه مسله ده چې مطرح ده. نور کوم خصوصي بندیز په خصوصي او د پوهنتونو او مکتبو کې نه لیدل کیږي.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د اقتصاد څانګې د دریم کال زده کوونکي سپوږمې مشال ریډیو ته ویل چې باید چارواکي تعلیمي ادارې زر خلاصې کړي، ځکه چې د دې قیمتي وخت ضایع کیږي.
نه، موږ له هغې نه مخکېم، یعنی دوه هفته مخکېم موږ رخصت وو، او کله چې طالبان په واک ورسېدل او اسلامي امارات حکومت رامنځته شو، موږ یونیورسټي کاملا بنده وه او موږ یعنی دا چې کوم دي خو شروع کیږي دا په اسلامي امارات په ثان کې لمړی نه سٹارټ وچ موږ به ته یونیورسيټي داخلو د خو په سطحه کې دا وره دی هم د خو په یعنی څومره نفوس چې دی البته په کافي اندازه د نجونو مکتبونه ان د ارکان مکتبونه شته او همدارنګه د دولتي مکتب او ترڅنګ شخصي مکتبونه هم ډېر جوړ شوي دي.
د حقونو په هنسي هیواسته کون کې سیدا سخی زاده بیا مشال ریډیو ته ویل چې هغه د طالب چارواکو نه غوښتنه کوي چې د حکومتي پهنتونو د بیا پیل دو پړه خپل کړي شمنې دي عملی کړي.
زموږ تقریبا شپږ میاشتې ضایع شوې نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د خوست اوسیدونکو په چیرې 2020 کال په مارچ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټولبند لګي دروست هم د زیاتره ستکونکو ستکړې متاثره شوي وي او وست تعلیمي ادارو د تړل کېدو له وجې ستکړې لا نورې خرابېږي. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون استاد محمد الله مندوسی بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې ولایت ځینې لري پرتی ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې رستو پاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د غربت او د تیرو حکومتونو لخوا د پام نه کول له وجې په دغو ولسوالیو کې د تعلیم ډیره کمی ده.
اوس خو خبره ده چې موږ بعضې ولسوالۍ لکه ستیر او مسخل او مخکې ډېر ناامنه ولسوالۍ دي هلته د هغې تعلیم پرمختګ کم پرګو کېږي ولې په نورو ولسوالیو کې لکه مندوسي او دوامو د تړی ولسوالیو نورو ولسوالیو کې خاص مرکز کې خو د تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی. اوس بیخي هغه د خصوصي لیسې ښې پرمانه دي دولتي لیسې ښې پرمانه دي تقریبا دلته په خوست کښې یو لوی پوهنتون لرو د شیخ زاید په نوم سره یادېږي او زه هغه دغه سره څلور خصوصي پوهنتونونه لرو دلته تعلیم پرمختګ کړی دی. مونږ ډېر داسې شاګردان لرو چې اوس مشورې او دکترا یې واخیستلې.
د افغانستان د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د خوست یو لک جینکو او ولکانو زده کوونکو لپاره د استادانو کمی ده. په خوست کې د تیر کال په اپریل کې د څو ورځو لپاره سکولونه د احتجاج په توګه تړل شوي وو خو هغه مهال یې د تړلو وجوهات د استادانو کمی وه. هغه مهال د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د استادانو کمی د دې لامل شوی دی چې په دې ولایت کې لسګونه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. زده کوونکي سپوږمۍ وایي چې په خوست کې د سړو استادانو شمېره بیا هم کافي ده خو په ځینو سکولونو کې د ښځینه استادانو ډېره کمی ده. هغه زیاتوي
په خصوصي مکتبو کې خو ټول شیان یعنی ډېر سیستم یې ډېر مجهز دی هر څه مکمل لري ولې په دولتي مکتبونو کې که زه ووایم هلته یعنی د استادانو د کمبود سره مواجه دي او اکثریتا د ښځو لپاره ښځینه استادانې کمبود دي. مونږ نارینه استادان هلته شته موجود دي ولې د ښځو لپاره ښځینه استادانې ډېرې کمې دي او دا چې د شیخ زاید پوهنتون یعنی د ښوونې او روزنې په دپارتمنټونو کې ډېر محصلین فارغ کړل تر ډېره کچه دغه ستونزه هم حل کړې ولې بیا هم مشکلات شته. هېڅ ناممکنه نه دي چې په یو ساحه کې مشکل نه وي یعنی په مکتبونو کې ډېر تر ډېر هغه مشکلات شته په شخصي پوهنتونونو کې او ښوونځیو کې بیا نه شته ولې که د شیخ زاید پوهنتون په کچه زه وغږېږم یعنی مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې متاسفانه او بدبختانه هېڅ ښځینه استاده نه لرو چې ټول نارینه استادان دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپل لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او دا
درنا پلور خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن په خبرونه کې په خوست کې د جنکور تعلیم پاړه خبرې کوو. اوریدونکو د جنوري په 9مه د خړو نړیواله ادارې ډبلیو اف پی په مالی مرسته په خوست کې د 1500 خصوصو سړو ستکونکو د مسلکي ستکړو لپاره شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. د پروګرام د 3500 ځوانانو لپاره دی چې پکې 200 سلويخت خزینه ستکونکو دي. په خوست کې ستکونکو سره د مرسته په داسې حال کې شوې چې ډبلیو اف پی د افغانستان روان اقتصادي وضعیت کړکیچن بلل دي. د ادارې د نړۍ له شتمنو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دی له افغانستان سره مرستې وکړي. په خوست کې مدني فعال خیبر وایي چې د افغانستان ټولنه د جنکو تعلیم ته ډېر ضرورت لري. نوموړی وایي د کلتور له وجې اکثره خلک د ستکلو لپاره خپلې لوڼه ښځینه استادانو ته او د درملنې لپاره بیا خپلې ښځې ښځینه ډاکټرانو ته لیږي. نو دې ته په کتو باید د جنکو تعلیم ته زیاته توجه ورکړل شي.
عموماً په اسلامي ټولنو کې چونده یو اسلامي ټولنه ده، د خزینه او تعلیم د طب په برخه کې، د ډاکټرۍ په برخه کې او همدا ډول سره په نورو مشابه تخصصي برخو کې ډیره اړینه ده، ډیره شدیده ده چې له یوه اړخه د دوی موجودیت په ټولنه کې نه نفي کیږي او له بل اړخه په ټولنه کې هغه اصول چې اسلامي اصول دي هغه هم تطبیقیږي. او
د شیخ زاید پوهنتون استاد محمد الله مندوزی بیا مشال ریډیو تول چې د نړیوالو او دولتي ادارو د پوهاوی د مهمو نرستو د خوست په خلکو کې د تعلیم په اړه ډیر مثبت بدلون راغلی دی. نوموړي سیاتوي چې دغلته تعلیمي ادارې یو شمیر بنیادی سهولتونو ته اړتیا لري، نو باید حکومت دې ته هم پام وکړي.
د پېښور نه د حمدشاهي د ځنګړي فرمان په اساس خوست ته انتقال شولو، نو دغه د دې د پوهنتون استفا یا د دې کار پیل کول د خوست په روزینه یا هم په فرهنګي اړخ باندې دومره مثبت تاثیر کړی دی چې هېڅ هغه موږ دلته نشته کړی. ځکه دلته زه د محصل دی چې د بېلابېلو ولایتونو څخه خوست ته راغلی دی. موږ د دا یوه ملي بڼه لري. د غزنی د حضرت داس ته نیولې تر نورستان سرپلو پورې موږ محصل لرو او دغه محصلین د خوست د محیط سره د خوست سره اشنایي پیدا کوي، پښتو ژبه زده کوي او لاندې دا چې دی په مرکز کې هغه کوي خرید او فروش کوي، په هوټلو کې کوچي نیسي، د خوست خلکو سره بلدیږي او د خلکو ترمنځ د زموږ د زبان وروڼه زموږ د پښتنو وروڼه ترمنځ هغه کومه کرکه نه کرکه ده هغه له منځه ځي. د ستدي ورو غونډې په ملي روحیه باندې ورسول کیږي او بل خلک د دغه روحیه نه یوازې د ځان سره ساتي بلکې د افغانستان ګوډ ګوډ ته انتقالوي. نو دې ما هغه دې په خوست په وزه باندې لري خو په فیسبوک کې د افغانستان په وزه باندې د تعلیم یا د دې تعلیمي مؤسسو موجودیت د مثبت تاثیر کوي او خلک اوس د کوشش کوي چې خپل اولادونه خپل نجونې تعلیم ته وهڅوي.
سپوږمۍ هم محمد الله مندوزی ته ورته خبره کوي او وایي چې د خوست خلک پالکانو جنکو دواړو تعلیم کول غواړي. دا وایي چې کله طالبانو حکومت ورته پام وکړ نو په دې ولایت کې به د جنکو تعلیم شرح لا نور زیاته شي.
په خوست کې د کورنۍ فکرونه د لور په نسبت یعنی ډېر پراخه دي. هیڅ کله داسې فکر نه کوي چې زلور باید مکتب ته ونه لیږم او زوی ولیږم. نه، هغوی د فکرونه ډېر یعنی پان ډېر زری روشت کړی د نجونو د تحصیل لپاره. موږ ډېر نور ولایتونه هم لرو چې هغو هلته یعنی د بخصوص په پښتنو سیمو کې دومره لیوالتیا نه لري چې لور مکتب ته ولیږي، ولې په خوست کې برعکس ډېر میاندې پلارونه ورونه ډېر لیواله دي چې خپلې لورګانې خپلې خورګانې مکتبو ته ورسوي. او ما تر ډیره چې لیدلې دي ډېرې کورنۍ دي چې حتی یو نفر په کور کې وظیفه نه ترسره کوي، وظیفې ته نه ځي، دې په خاطر چې خپله لور خپله خور تر پوهنتونه روزانه بوځي او رایې ولي په خپل موټر کې، او که څوک بیا خپله رسیدګي نه شي کولی هغوی لپاره ډرایور نیولی دی، موټرونه شخصي نیولي دي. یعنی په اطرافو کې چې زیاتره څوک مکتب ته شي تللی، یوه هغه دا ده چې دوی هلته واردونه وکړي، په کم عمر کې واده وکړي، نو دوی نه هغه خپل درسي جریان وروسته پاتې شي.
اوریدونکو، په دې اړه مو په خوست کې د تعلیم محکمې له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
البته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د جنوري په 13مه په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړی وو، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه زده کوونکو د تلو یا نه تللو هیڅ یادونه ونه کړه. اوریدونکو دا وه د دیونې د رڼا په لور خپرونه. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې رااله اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.